وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی.
بله وزیر صاحب، به هم وسی او څو شیبه لپاره تفریح وکي او قدر منوریدون کی به راو بولو د دې سات خبرونو ته. لمړی هم د افغانستان خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سلام نو شیچاری د هم تر دې د مهمو کورنۍ خبرونو سرټکی. د روان کال د ملي بودیجې طرحه نن د ولسي جرګې لخوا تایید شوه. ولسي جرګې په تهران کې د افغان سفارت لخوا یو ایراني شرکت ته د افغاني پاسپورټونو د ویشلو د چارو د سپارلو په وړاندې انتقاد کړی. او د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې یې زرګونه کیلوګرام چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي. پوره خبرونه. د روان لمریز کال د ملي بودیجې طرحه له دوه ځله ردېدو وروسته بلاخره نن د ولسي جرګې لخوا تایید شوه. د ولسي جرګې غړیو د مالیې وزارت لخوا په دې بودیجې کې د اصلاحاتو د راوستلو وروسته د 1991 کال بودیجه د رای په اکثریت تصویب کړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولسي جرګې پریکړه دا ډول اعلان کړه. په مجموع کې د 1991 لمریز کال ملي بودیجه چې پکښې عادي او انکشافي بودیجه شامله ده 244 میلیارد افغانۍ دي. د بودیجه د 24 سرو کارتونو په استثنا تصویب شوه. مخکې تر دې د ولسي جرګې غړیو دا بودیجه چې د دوی په وینا توازن ورپکښې موجود نه و دوه ځلې رد کړه. ولسی جرګې په تهران کې د افغان سفارت لخوا یو ایراني شرکت ته د افغاني پاسپورټونو د ویشلو د چارو د ورسپارلو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به د افغانستان ملي امنیت له خطر سره مخ کړي. د ورکړل شویو رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو ته پاسپورټونه وویشل سي، څو په ایران کې ورته د پاتې کېدو لنډمهالې ویزې ولګول سي. خو په تهران کې افغان سفارت بیا دا کار یو ایراني شرکت ته سپارلی چې د ملي شورا د ځینو غړیو سربیره یو شمېر کتونکي هم اندېښمن کړي او دوی له دې امله د بهرنیو چارو پر وزارت هم انتقاد کوي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې دا شرکت په ایران کې د افغان سفارت همکار دی او له دې درکه د خطر موجودیت رد کړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې زرګونه کیلوګرام چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي او په دې سره یې د خونړیو پیښو مخه نیولې. د ملي امنیت ریاست د رسنیو د دفتر یو مسؤول شفیق الله طاهری نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په دې ارتباط یې د درو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 تنه نیولې. دا چاودیدونکي مواد په داسل کې نیول کېږي چې دا اداره په کابل کې د یکشنبې د ورځې د پیښو په ارتباط د ضعیف عمل په خاطر له سختو انتقادونو سره مخ ده. او په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په هرات او پکتیا کې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 9 تنه مړه او 14 ټپیان دي. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ نن د ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل چې روزګان، غور او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په وروستیو دوو ورځو کې پکښې سیلابونه راوتلي. د ښاغلي کاکړ په وینا په مجموع کې د دې سیلابونو له امله 1500 کورنۍ زیانمنې شوي او 1200 جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. د افغانستان نړیوند کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو به مو اجمل اند خبر کړي.
د پاکستان حکومت وایي هغه ایرلاین چې پرون اسلام آباد ته نږدې لویدلې الوتکه ورپورې مربوط ده، د دې پیښې مسؤلیت یې پر غاړه دی. د بوهجا هوایي شرکت د الوتکه چې له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روانه وه اسلام آباد ته نږدې ولویده او پکې سپاره ټول 120 کسان ووژل شول. د سیمې یو اوسیدونکي صفدر اقبال په دې اړه وویل:
یہ ایک بہت تکلیف دہ لمحہ ہے، ہمارے لیے ثانیہ ہے، سب کے لیے، اور آگے بھی اس سے بچنے کے لیے ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ حق
دا زموږ ټول لپاره ډیر دردون کې وخت دی. دا د هر کس لپاره یو لوی تراژیدی ده. موږ باید یو څه داسې ترسره کړو چې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. سمه ده چې موږ باید دعا وکړو، خو حکومت باید په دې برخه کې ځینې ګامونه واخلي څو دا ډول پیښې بیا تکرار نشي. په دې برخه کې ښکیل ادارې، عوام، خلک هم باید پر دې موضوع غور وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي په پیښه کې د بهوجا ایرلاین ځکه ملامت ښکاري چې ډېره سړه الوتکه یې کاروله. نوموړي زیاته کړه که یو هوایي شرکت پوره پیسې ونه لري نو دا په دې معنا نه ده چې لاړ دې شي او د 150 کلونو او یا له دې هم زړه الوتکه دې واخلي. رحمان ملک همدارنګه وویل چې د بهوجا هوایي شرکت مشر فاروق بهوجا یې په هغه لیست کې شامل کړی چې له پاکستان څخه تر هغې د وتلو اجازه نه لري څو چې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه څېړنې نه وي بشپړې شوي. د جنوبی کوریا وی ورسپانې د حکومتي چارواکو لخوا ویلي چې شمالي کوریا د خپل دریمې اتمي ازموینې لپاره چمتووالی بشپړ کړی او ښایي په راتلونکو دوو اونیو کې د ازموینه ترسره کړي. ورسپانه وایي په دې اړه کارونه په پونګیری ښار کې په هغه سیمه کې چې دوه مخکینۍ اتمي ازموینې پکې هم شوي دي روان دي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. شمالي کوریا تر دې مخکې په 2008 او 2008 میلادي کلونو کې اتمي ازموینې کړې وې. تېره اونۍ د دې هېواد د اوږده واټن ویشتونکې توغندي ازموینه ناکامه شوې وه. د تېرې اونۍ ازموینې د ګڼو هېوادونو عکس العملونه راپارولي وه. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن رای ورکړي څو شاوخوا 300 څارونکي سوریې ته واستوي. دا کسان به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان لوري د شوي اوربند څارنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین ویل هیله من یو چې د دې څارونکو برخه کې پریکړه لیک ومنل شي. روسیا او نور اروپایي هیوادو د جمعې د ورځې د خبرو په مهال سره ورته وړاندیزونه وکړل. ملګرو ملتونو اوس هم په سوریه کې د څارونکو یوه وړه ډله ساتلې. بل لور ته پرون د سوریې د اپوزیسیون فعالانو ویل چې په زرګونو کسانو د جمعې تر لمانځه وروسته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په درا، دمشق، حمص، حما، حلب، ادلیب، دیالالزور او لازایقه ښارونو کې شوې دي. د سوریې حکومت تیره سنۍ وایي چې 13 سرتیري د سړک د غاړې په چاودنو او نورو پیښو کې وژل شوي. د انډونیزیا ختیځ سمندري غاړې نن د 6.6 ریختر زلزلې ولړزولې. د دې زلزلې د مالی زیانونو په اړه ویل شوي، خو د سر د زیان په اړه کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د امریکا د جیولوجي د څیړنو مرکز وایي د دې زلزلې مرکز د انډونیزیا د پاپوای ولایت په 80 کیلومتره کې تر سمندر 10 کیلومتره لاندې دی. د زلزلې مرکز ته په تر ټولو نږدې ښار مانوکوان کې خلک وایي چې یو شمېر ودانۍ زیانمن شوي او یو دولتي دیوال ړنګ شوی. په اندونیزیا کې د زلزلې د څیړنو د مرکزونو چارواکي وایي چې له دې زلزلې د سونامي د رامنځته کېدو کومه ویره نشته. ټاکل شوې ده چې د روسیې کمونیست ګوند به نن د روسیې په اولیانوفسک ښار کې په روسیه کې د ناټو د اډې د ورکولو خلاف مظاهرې وکړي. تمه ده چې د دې ګوند مشر ګینادی زیګانوف به هم په دې مظاهره کې ګډون وکړي او د روسیې د حکومت هغه موافقه به وغندي چې د ناټو اکمالاتو ته اجازه ورکړي چې د اولیانوفسک ښار د افغانستان څخه د وتلو پر مهال د ترانزیتي ټکي په توګه وکاروي. دا مظاهره د روسیې په وخت غرمه پیلېږي او دا ګوند وایي چې دوی به پکې د روسیې له 15 سیمو څخه د 5000 په شاوخوا کې د کسانو د ګډون تمه کوي. او د چین صدر اعظم د جمعې په ورځ د اسلند سفر پیل کړی دی. اول ته د دې هېواد له صدر اعظم سره په شپږو جلا جلا برخو کې تړون لاسلیک کړی دی. دا تر دې مهاله خبر.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود.
بازم شما شنونده عزیز رادیو آزادی را به زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. امیرزای سنگین وزیر مخابرات و اطلاعات تکنولوژی اطلاعاتی معلوماتی مهمان برنامه زیر آسمان کبود هستند و شنونده عزیز شما میتونین به شماره تلفن های موبایل 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس گرفته با استادیوهای رادیو آزادی وصل شوین و نظرهایتان با مهمان برنامه ما در میان بگذارین. اما در نیمه اول سوالهایی را مطرح کرده بودیم که وزیر صاحب جواب میگفتن، به مو سوال جواب ادامه میتیم، بعدا بازم به شنونده میریم. پیش از یک به شنونده بریم، سوال را از محمد یما توخی که در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود سوال کرده، گفته دلیل چی است که مردم بسیار کم از شرکت افغان تلکام با وجود که قیمت هم آن نازل هم است استفاده نمی کنه و آیا این پلان شده بوده که بجز از سیدهای مدل قدیمی سیمکارتهای افغان تلکام به دیگر سیدها استفاده نشود و در حالی که میلیون ها دلار بالا فایبر نوری مصرف شده و باز هم سرعت اینترنت ضعیف است. وزیر صاحب محترم، شما گفتین که افغان تلکام فعلا تنها در مراکز شهرها آنتن داره اما در بیرون نداره. شاید یک دلیل شما می باشه که مردم بیشتر شاید از دیگه شرکت های مخابراتی استفاده میکنن. چرا شما کوشش نمیکنین که پوشش افغان تلکام وسعت ببخشین؟
بله پیشترم ما عرض کردم که ما مشکل اصلی ما سرمایه‌گذاری است. دولت امکانات سرمایه‌گذاری را نداشتن، با مو خاطر سرمایه‌گذاری که در این بخش صورت گرفته بسیار محدود است. اگر نه مثل دیگر شرکت‌ها و ما هم میتونستیم که خدمات افغان تلکام در تمام ساحات افغانستان مثل شرکت‌های دیگر توسعه پیدا میکرد. فعلا ببینید افغان تلکام جمعاً در بخش موبایل در حدود 100 تاور داره، در حالی که هر شرکت دیگه هر کدامشان 1000 تاور داره. و این اعظمی خاطرم است که صاحب پوشش افغان تلکام کم است و مشتریهایش هم کم است. ما طوری که گفتیم طرح داریم، پلان داریم که در آینده خدمات موبایل افغان تلکام ما توسعه بدیم. چیزی که فعلا ما بسیار راضی هستیم بخش فایبر نوری افغان تلکام است که از یک طرف در آوردن خدمات اینترنت با ما بسیار کمک میکنه. همین جوازی که 3G که ما با اتصالات دادیم و امروز خدمات اینترنت از طریق شبکه های 3G در افغانستان آغاز میشه، بدون فایبر نوری ای تقریبا ناممکن می بود. لیکن با آمدن فایبر نوری، با داشتن فایبر نوری، آهسته آهسته دیگه شرکت ها هم جواز می گیرن. خدمات اینترنت با یک قیمت بسیار مناسب انشاءالله در آینده نزدیک به تمام هموطنان عزیز ما خواهد رسید. و البته قیمت اینترنت هم رو به کم شدن است و ما اطمینان می دهیم که امی یک جا شدن فایبر نوری، تکنولوژی 3G و قیمتای پایین اینترنت ما را بسیار خوشبین می سازد که انشاءالله تمام مردم افغانستان
3G چی شایده یا دی وطن دوست سایبی پشتنم و چی وی هلمند تولی نوری فایبر ندر رسیده.
بله بله دی وطن دوست پشتنی پاتی دی، البته شی پشتنی درلودی نوری فایبر. خو موج پلومری مرحله که پلان داو چی دا دی لوی لار پرغاره دی افغانستان طول ولایت چی پراتی دی اغا دی نوری فایبر لطریقی دی بل سره وصل شی لشکرگا چی دی هلمند پای تخت اغا دی لوی لار نلج فاصله لری. از موج پو پلان که دی چی لشکرگا با هم انشاءالله پاینده که دی نوری فایبر سره وصل شی. دی دی ایو بلا پشتنه دی انترنت ببارا که وچ ما تقریبا پا غبان دی خبری وکلی او امریکا تی ویلی چی قیمتون الوار دی بیا هم اغا پو شرکتو پر یاد لري ځنه شرکتونو بای الوړه ده د ځنو ښاته ده. د تاسو سوال تر ازم چې تاسو ول 3G څمانه لري. 3G البته یو ټکنالوژي ده چې یو موبایل ټکنالوژي ده، یعنی لکه څنګه چې موږ تاسو تر اوسه GSM درلوده. GSM یوازې د خبرو مکالمه امکانات درلودل، ایمیل او انټرنیټ په هغه کې ممکن و لیکن سرعت ډیر کښته و. په نړۍ کې تاسو پوهیږئ چې په ډیرو هیوادو کې اوس د 3G ټکنالوژي تطبیق شوې ده او هغه د همدا مشکل حلوي چې د انټرنیټ خدمات په ډیر لوړ سرعت سره د 3G د ټکنالوژۍ له طریقه ممکن دي. زموږ اصلي مشکل د انټرنیټ د خدماتو رسول د افغانستان خلکو ته همدا و چې څنګه وکړی شو چې خدمات خلکو ته ورسوو. ځکه نوري فایبر یو کیبل دی چې هغه د سړکو په غاړه په د لویو ښارو ترمنځ پروت دی، ښارونه یو د بل سره وصلوي او افغانستان د نړۍ سره وصلوي. لیکن د دې نوري فایبر څخه څنګه ارتباط پیدا کړو د خلکو سره؟ نو دلته دغه د 3G ټکنالوژي زموږ سره کومک کوي، ځکه هغه بیسیمه ټکنالوژي ده. په ډېر لنډ وخت کې د همدې ټاورو له طریقه چې اوس فعلا ولاړ دي او د هغو څخه د موبایل خدمات خلکو ته رسول کیږي، د همدغو ټاورو له طریقه به ډېر ژر د انټرنیټ خدمات هم د افغانستان ټولو خلکو ته ورسیږي.
وزیر صاحب، د انټرنیټ موضوع یاد شوه. له انټرنیټ څخه ډېر هیوادونه ډېرې ګټې کوي، مالی ګټې منظور دي. زمونږ افغانان اکثرا د یو سایت د جوړولو لپاره له نورو هیوادونو څخه دومین اخلي او له نورو هوسټ او سپیسو داشن له اخلي. په افغانستان کې هم د دې لپاره کوم ترتیبات نیول شوي دي چې افغانان له خپلو کمپنیو څخه همدغه امکانات واخلي او ګټې هم په خپله افغانانو ته ورسیږي او په دې شکل یو شمېر نورو خلکو ته کار پیدا شي؟
بله، دا دغه خو ډیر مهم موضوع ده. کله چې موږ وایو چې نوري فایبر او 3G ټکنالوژي سره یوځای کیږي، او د افغانستان ټول ولست د نوي امکانات د انټرنیټ برابرېږي د په خپل ځتی یو شروع د دې نوي حرکت د نوي د دغه پدې کې څو شاندل ته اوس راځي یو خدا چې د انټرنیټ له طریقې د مشتاسو د ځوان نسل ټول معلومات ته لاسرسي پیدا کوي زموږ ځوانان د افغانستان په هر ځای کې چې وي د انټرنیټ له لارې نه کړی شي ډېر مفید او ګټور معلوماتونه د خپل تعلیم او تحصیل سره په څنګ کې دوی ترلاسه کی او وکړي شي چې د خپل ځان معلومات او زده کړو ته دوی زیاته وده ورکړي دوم خبر ده چې ځوانان مو د معلوماتي ټکنالوژي سره په مکمله توګه سره آشنایی پیدا کوي او دغه معلوماتي ټکنالوژي البته د وطن په اجتماعي اړیکو یوازې نه بلکې په اقتصادي فعالیتو هم تاثیر لري په ټوله نړۍ کې د معلوماتي ټکنالوژي یا انټرنیټ راتګ د نوي د کار زمینی الته برابرېږي خلکو ته نوي په نوي نوو ساحو کې چې په خای امکانات نو د کار امکانات برابرېږي په افغانستان کې لکه تاسو چې ویل د ډومین موضوع موږ په خپل البته اوس د افغانستان ډومین یعنی .af لرو ټول افغانان کړی شي چې د مخابراتو د وزارت څخه د خپل ځان لپاره د ډومین نوم واخلي په د .af تر عنوان باندې البته اوس ځینې شرکتونه هم پیدا شوې دي چې دوی دغه د ویب سایټونو د هوستنګ یا د جوړېدو امکانات هم برابروي لیکن زه فکر کوم چې په راتلونکو دوه کالو کې به په دغه برخه کې ډېر زیات فعالیتونه نوي نوي کارونه د ځوانانو له طریقه نوي نوي ابتکارات رامنځته شي د دې سره په څنګ کې البته مهمه موضوع حکومتداري ده چې دغه د انټرنیټ راتګ د الکترونیکی حکومتداري شرایط او زمینه هم برابروي نو زه امیدوارم چې ورو ورو په افغانستان کې هم د انټرنیټ څخه په استفاده سره د افغانستان حکومت وکړي شي چې خپل خلکو ته د معلوماتي ټکنالوژي څخه په استفاده سره په موثر او چټک توګه خدمات ورسوي.
وزیر صاحب محترم در گذشته سوال دری بود که خب فایبر نوري وجود نداره مشکل انټرنیټ زیاد است در افغانستان و بیشتر از ساتلایت استفاده میشد که خیلی قیمت گزاف هم بود و شما فکر میکنم در این برنامه ما وعده کرده بودین که با فعالیت فایبر نوری سرعت انترنت افزایش پیدا میکنه و قیمتش کاهش چطور میشه که امی سرتاسری شوه و در چی مدت میشه به نظر شما آیا برنامه مشخص دارین که بر شنوندای ما بگوین؟
بله بله چرا نه اول خوب ببینین از طریق با استفاده از لاین های دیجیتال ما در 6 شهر بزرگ افغانستان هرات، قندار، مزار شریف، قندوز، جلال آباد و کابل فعلا ما خدمات DSL داریم. DSL شما میفهمین در اروپا و آمریکا یک از تکنولوژی پیشرفته است که انترنت با سرعت بلند ممکن می سازه. در اینجا ما یک مثال میگم. قبلا شرکت های ما که از ساتلایت انترنت با مردم عرضه می کدن 128 کیلوبیت سرعت انترنت را ماهوار به 17000 15 یا 17000 افغانی می دادن. لیکن حال از طریق افغان تلکام و با استفاده از امی خدمات DSL امو 128 کیلوبیت در بدل 1500 افغانی ماهوار با مردم عرضه می شود و فعلا ما در حدود 7000 مشتری از طریق شبکه های DSL داریم. لیکن طوری که شما فرمودین واقعا مشکل عمده ما امیست که چطور از طریق فایبر نوری با تمام مردم افغانستان خدمات اینترنت برسانیم و همینجاست که ما پیشتر عرض کردم که ما جوازهای 3G را پروسه صادر کردنش شروع کردیم یک جواز صادر شده 3 جواز دیگه هم در آینده نزدیک صادر میشه در پالوی ازی یک تکنولوژی دیگه هم موجود است به نام وای ماکس که او هم میتونه در رساندن خدمات اینترنت از فایبر نوری به مردم توسط یک تکنولوژی بی سیم وای ماکس ای ممکن است. ما در آینده نزدیک انشاءالله کار آغاز کردیم بسیار نزدیک شده جوازهای وای ماکس هم صادر میکنیم. از یک طرف شرکت های بزرگ ما مثل روشن، افغان بی سیم، MTN و اتصالات از طریق تکنولوژی 3G خدمات با مردم میرسانه لیکن و خدمات موبایل و اینترنت با مردم میرسانه. خدمات شرکت های اینترنتی ما جوازهای وایمکس انشاءالله میگیرن و وا باز میتونن که با استفاده از تکنولوژی وایمکس خدمات اینترنت را با مردم عرضه کنن. این همی شرکت ها چی مخابراتیستن چی اینترنتیستن، مردم را با شبکه فایبر نوری ما توسط می تکنولوژی های بی سیم ارتباط میده.
وزیر صاحب تاسو مخکول چه د مصنوعی سپوږمۍ لاره یا ساتلایت لاره د انټرنیټ خدمات قیمت تمامی شي، او تاسو لازری رادیو سره په مرکه کې ویل چې غواړي چې افغانستان هم ځانته ساتلایت یا مصنوعی سپوږمۍ ولري، نو کسان تاسو مشته په دې برخه کې ځینې معلومات راکړي ول زموږ د دې خبرونې اوریدونکي حتما نور خلک دي چې په دې برخه کې زیات معلومات نه دي اوریدلي، نو سره لدی چې قیمت تمام شي بیا ولې تاسو داسې یوه اراده کړې ده؟
ګوره د افغانستان د سپوږمکۍ په مدار کې یو خپل ځانته یو خاص موقعیت د جهاني ټلیکومنیکیشن اتحادیې لخوا ورکړل شوی دی، او دا ډېر څلوېښت کاله زموږ وه، لیکن متاسفانه د هغه څخه تر اوسه موږ استفاده نه ده کړې. ټول ملکونه په دې مدار کې خپل سټلایټ لري، د دنیا اکثریت ملکونه، نو موږ تصمیم ونیو چې افغانستان هم خپل یو سټلایټ ولري. ګورئ دغه نوري فایبر او د 3G دغه شان چې ما یاد کړل د افغانستان د لویو شهرونو او پرنفوسه منطقو مشکلات حلوي. په افغانستان کې به بیا هم ډېرې سیمې موجود وي چې هغه ته به نه نوري فایبر رسیدلی وي او نه به هم د 3G شبکې رسیدلی وي. نو په هغو برخو کې که څه هم ګران هم تمامېږي، لیکن د سټلایټ ټیکنالوژي زموږ سره کومک کوي، ځکه چې د سټلایټ ټیکنالوژي بیا ټول افغانستان تر پوشش لاندې نسي. نو د هغه څخه یوازې د انټرنیټ استفاده موږ په نظر کې نه ده نیولې. موږ غواړو چې د هغه مصنوعي سپوږمۍ څخه په استفاده سره هم د خلکو اړیکې په لرو پرتو سیمو کې البته او د دوی انټرنیټي ضرورتونه او د هغه سره په څنګ کې د تلویزیوني او رادیو نشرات موږ وکړای شو چې د همدې سپوږمکۍ د لارې نه خلکو ته ورسوو. او دغه سپوږمکۍ به بیا نه یوازې زموږ تلویزیوني پروګرامونه په افغانستان کې بلکې د سیمو په ډېرو ملکونو کې به افغانان وکړای شي چې افغاني تلویزیونونه وګوري د دنیا په مختلفو برخو کې. او د دې سره په څنګ کې البته هغه بیا یو بله استفاده هم لري چې هغه تجارتي استفاده ده، ځکه موږ غواړو چې د دغه منبع څخه چې یو طبیعي منبع د افغانستان د په مدار کې یو موقعیت خو ډېر اهمیت لري، ډېر ارزښت لري، د هغه څخه تجارتي استفاده هم وکړو او د هغه له طریقه زموږ ګران هېواد ته یو څه عاید ولرو. نو دغه درې مختلف برخې دي چې په دغو برخو کې موږ غواړو د هغه څخه سپوږمکۍ څخه په آینده کې انشاءالله استفاده وکړو.
ولی صاحب متهم فکر نمیکنین که با در نظر داشت وضعیت اقتصادی افغانستان فرستادن قمر مصنوعی یا ماهواره به مدار زمین ای بر افغانستان از لحاظ اقتصادی چندان مناسب نباشه، در حالی که همین تکنولوژی که فعلا استفاده میشه در قسمت رساندن اینترنت و سایر انواع ارتباطات در حال حاضر استفاده میشه همین کفایت کنه؟
ما بر علاوه از اینکه فایبر نوری داریم و شبکه های ما فعلا فعال است در یک تعداد زیاد مناطق افغانستان، لیکن بازم تخمین ما است که همین امروز شرکت های مخابراتی و مردم افغانستان خدماتی که از طریق ساتلایت داخل افغانستان میشه، تلویزیون های ما، ارتباطات مخابراتی ما، شاید بین 80 تا 100 میلیون دلار مصرف داریم در کی کلی مصرف با شرکت های ساتلایتی دیگه مالک پرداخت میشه. هدف ما ایست که در اینجا ما یک موقعیت خاص در 50 درجه شرقی داریم که او یک ارزش داره. در پالوی ازی با همی موقعیت مربوط یک فریکانس هم داریم که متاسفانه مثل ازی است که یک معدن باشه در افغانستان و از او استفاده نمیشه. ما میخواییم که ازی استفاده صورت بگیره و از لحاظ اقتصادی البته سوال شما درست است. مصرف روان کردن یک قمر مصنوعی یا ماهواره با مدار جمن هم ساختن ماهواره و هم روان کردنش و جابجا کردنش در بین 250 تا 300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری ضرورت داره. ما پلان ما است، طرح ما است که از طریق یک داوطلبی بین‌المللی شرکت های بزرگ جهانی که در این عرصه هم از لحاظ مالی توانمند هستند و هم تجربه دارن با ما در مشارکت با این شرکت ها ما بتونیم که این محوره را با مدار پرتاب کنیم که دو باز هم مفاد منافع ملی ما در نظر گرفته شد و ضرورت های خود مملکت ما در نظر گرفته میشه و در پالوی زی منفعت اقتصادی زی در نظر گرفته میشه و در این وقت یک چیزی آید و مفاد با مو سرمایه گذار هم میاید. پس بدون از اینکه ما خود ما سرمایه گذاری کنیم، ما امیدوار هستیم که یک پروژه موفق داشته باشیم، هم ضرورت ما رفع شود و هم یک منفعت اقتصادی داشته باشیم.
بله، تشکر وزیر صاحب محترم. بازم پیش از اینکه به شنونده بریم، یک سوال از آقای رستم شاه نیازی مانده بود. اینا سوال داشتن و همچنان از سیم کارت های جعلی یادآوری کردن. اگر در این مورد بگوین که سیم کارت های جعلی چطور مورد استفاده قرار میگیره؟
فکر میکنم سیم کارت جعلی خو نیست، هیچگاه کدام سیم کارت جعلی قابل استفاده شده نمیتونه. شاید مقصدشان سیم کارت هایی که راجستر نشدن. با اساس مقررات و قوانین ما تمام سیم کارت هایی که در افغانستان فروش میشن و مردم از او استفاده میکنن باید راجستر شون، یعنی معلوم باشه که این سیم کارت متعلق به کدام شخص است.
دیگر سوال با مشکلات داریم. مخابرات البته اعلام شد از طرف مقامات امنیتی که دستگاه های مخابراتی در کابل به دست نیروهای امنیتی افتاده که از او سوء استفاده میشده و گویا به امنیت ملی خطر داشته و همچنان به شرکت های مخابراتی ضرر وارد میکردن. شاید هم اشارهشان به او بوده باشه.
او یک موضوع مهمی دیگه است که یک تعداد مجرمین بعضی اوقات میان با افغانستان از ممالک همسایه ما، زیادتر از که آمدن از پاکستان آمدن، از ایران آمدن، یا یک چیزی از به نام سیم باکس یاد میشه، او رو در افغانستان میارن و در او سیم کارت ها رو میندازن، از طریق امو سیم باکس مخابره های بین‌المللی رو به افغانستان میاره که او واقعا هم به دولت و هم به شرکت ها ضرر میرسانه، چون عایدی که باید به شرکت ها بیه و به دولت بیه او عاید در جیبای شخصی مردم میفته. وزارت مخابرات در این عرصه همیشه تلاش کرده که این سیم باکس ها را کشف کنن و ما تا دو سه سال اخیر در حدود 15 سیم باکس را در ولایات مختلف افغانستان کشف کردیم و این سیم باکس ها را ضبط کردیم و کسایی که متخلفین بودن بالای سرانوالی جهت تعقیب عدلی و سپرده شدن.
من نه یو مسئله بلم و چې یو وریدون کې پښتنه و فکر کوم چې د هم د نیازی پښتنه و چې وای کتاس چې شخصي یا خصوصي کمپنۍ ته جواز د فعالیت ورکړي، دوی خو اکثره له بهرنوي هیوادونو سره تعلق لري او دا ګټه به هم خارج توړي. فکر کوم چې د افغانستان د اواید او ذریعہ بیا مالیه چې اخلي کپې برخه کې ملش لاند معلومات ورکړي دوی ته.
او بله، او ما دا سوال یاداشت کړی و چې دی سوال دا و چې هغه د آیا د افغانستان تم کوم عاید لري، فایده لري او که نه لري.
بله
ولی نه لري. تاسو ولیدل تیر هفته همدغه پروګرام چې د وزارت مالیه له خوا نیول شوی و په هغه کې یاد شو چې هغه وزارت چې زیاترین عواید دولت ته راوړي د مخابرات وزارت دی، نو هغه عاید خو موږ له کوم بل مدرکه نه دي راوړي، له همدې شرکتونه هم راوړي دي. دا شرکتونه څومره فروشات چې کوي په هر د هر میاشتې په فروشاتو باندې 14.5% مالیات دولت ته ورکوي، 10% مستقیم وزارت مالیه ته ځي، 2% د فریکانس د فیس په ترنوان لاندې د مخابراتو د وزارت له طریقه وزارت مالیه ته ځي، او 2.5% نور د مخابرات وزارت راځي، هغه صندوق چې د لرو پرتو سیمو د مخابرات د انکشاف د پاره جوړ شوی دی، هغه صندوق ته راځي چې دا جمله 14.5% شي. د دې سره په څنګ کې البته دغه شرکتونه د کال په پای کې خپل مالی حساب هم دولت ته ورکوي او د مالی حساب په اساس هر څومره ګټه چې کړی وي دغه ګټه 40% بیا دولت ته مالیه ورکوي. نو دا ټول مالیات آفیسونه چې سره جمع شي تیر کال یعنی 1990 کال کې د مخابراتو د سکتور دولت ته زه فکر کوم چې د 200 میلیون ډالر په شاوخوا کې ده.
تشکر و بازم شنوندای روی خط هستم. بله بفرمایید صاحب رادیو آزادی صحبت کنید.
سلام علیکم علی احمد هستم از کابل. سلام خدمت رئیس و خدمت شما کارکنان مسئول رادیو آزادی. می بخشید خیلی زیاد از حاضر شب صحبت کردم. توضیح دارم حاضر شب بیشتر شما کردین حکومت داری از طریق مخابرات و اینترنت. اگر شما به خاطر داشته باشین یک وقت وعده داده بودیم تذکیرهای برقی در وقت قرار است زودی شروع کن باسم دهی باکن معلومات بیتون.
بله
و پیشتر اشاره کردیم که مثلا وقتی که از مشتری های همین کمپنی های زیده آفه مصرف میشه یا چطور میشه از تو دبران میکنه کمپنی. مثلا شما ببینید روشن گفتن ما اینترنت عرضه میکنم وقتی ما